د سهار 10 بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه د وسات لپاره ده. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي یووالي حکومت ته د همکاري لاس ورکړي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له ناجیې سپینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام خبرې وشي. په سمنګان کې پر یوې نجلۍ جنسي تیری شوی او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر پرون د ایران له یوې لانجمنې اټومي ساحې څخه لیدنه وکړه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي وحدت حکومت ته د همکارۍ لاس ورکړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله سمو د مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په ځواب کې ښاغلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. له ازادي راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ښاغلي غنی وویل چې د پخوانی حکومت کې د خپل اجراءاتو دفاع ته چمتو دی او زیاته کړه چې د هغه محل پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو.
او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړل چې کرزي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر پورې، او ما غوښتنه هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړ اوس د نور مشرانو کې.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې په یوه درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو پر دوام خبرې وشي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته ویل هیلمن دی چې په نیویارک کې د کابل، واشنگټن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به دا ځل سمبولیکه بڼه ونه لري. ښاغلي قاسم یار ویل تمه ده چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې او پریکړې وشي. په سمنګان کې یوې نجلۍ ویلې چې ناسکه پلار یې ورباندې له څلورو کلونو راهیسې جنسي تیری کوه او اوس له هغه پلاره یو ماشوم هم لري. دا 13 کلنه نجلۍ د سمنګان په رباتک سیمه کې اوسي او دا خبره یې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې ده. هغې ویلې څو ځله یې اړوندو ولایتي ادارو او قومي مشرانو ته شکایت کړی خو تر اوسه یې چا غږ نه دی اورېدلی. خو د سمنګان امنیه قومندان جنرال مسعود باقر وایي چې د دې نجلۍ ناسکه پلار نیول شوی او ترې تحقیقات دوام لري. په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله 12 تنه وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو دغه 12 وسلوال پرون په کوټ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني 25 پوله، یو اروپایي یورو 22 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 95 پوله او زر پاکستاني کلداري 419 افغاني. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې له خپل جرمني سیال فرانک والټر شتاین مایر سره وکتل. شتاین مایر وویل په سوریه کې د تاوتریخوالي ختمول د ټولو یو سیاسي او اخلاقي مسؤلیت دی. په عین حال کې جان سیکرټری ویل امریکا لوړاندې د سوریې 20,000 کډوالو ته پناه ورکړي او د 2015 میلادي کال په مالی کال کې به چې بل میاشت پیلېږي 15,000 نور کډوال هم قبول کړي. جرمني ویلي چې سږ کال به سباندې 1,000,000 کډوال ومني. شتاین مایر له مسکو سره د سوریې پر موضوع د جنکري ارتباطات وستایل او زیاته کړه سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریه کې د بحران د حل په هڅو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر پرون د ایران له یوې لانجمنې اټومي ساحې څخه لیدنه وکړه. د دې لیدنې هدف د دې خبرې روښانول دی چې آیا ایران اوس هم د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام لري کنه. د اټومي انرژي نړیواله اداره IAEA وایي چې یوکیا امانو پرون د ساحې ته چې د پرچین په نوم یادیږي ولاړ. پرچین هغه لانجمنه ساحه ده چې د ایران او شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې خورا مهم زایدرلوت. د پرچین له تاسیساتو څخه د خغلی امانو د لیدنې په اړه جزئیات نه دی ورکړ شوی، خو ایرانی رسنیو د لیدنه تشریفاتي بللې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د روسي موافقه ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به له دغه هیواد لګول شوی نړیوال بندیزونه لري کیږي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه، د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري، خو دغه موافقه باید اړیکې خې کړي. روحانی دغه راز ویل تهران به خیل امریکا سره د زندانیانو له بدلی سره هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا غن اتبا بندیان کړی چې په هغه کې د واشنگتن پوسټ ورسپانی خبريال جسن رضایان هم شامل دی، چې په عین حال کې ایران هڅه کوي له امریکایي زندانونو ایرانی بندیان خوشی کړي. په دوی کې ځنې لنډیوالو بندیزونو په سرغړونه محکوم شوی دی. او زرګونو سیاسي فعالانو د روسیې په پلازمینه مسکو کې وروسته له هغه لاریون وکړ چې حاکم ګوند د اپوزیسیون کاندیدانو ته په سیمه ییزو انتخاباتو کې ماتې ورکړه. ویل کېږي چې په دې انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د اپوزیسیون مشر الکسی ناولنی د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې ویل،
له هر څه مخکې غواړم ووایم چې زموږ ګډه مبارزه د حاکم ګوند متحد روسیې د ګوند پر ضد نه ده، دا حتی د ولسمشر پوتین پر ضد مبارزه هم نه ده. دا د هغو خلکو مبارزه ده چې په نادودو پوهیږي او باور لري چې دا حالت د هغو کسانو پر ضد بدلېدای شي چې ښه پوهیږي چې ناروا روانه ده، خو فکر نه کوي چې بدلون ممکن دی.
په ځینو شعارونو کې لیکل شوی و چې پوتین یو بیوروکرات دی، درواغ او غلا نور بس دي. او ځینو لارون کوونکو د بوریس نیمسوف عکسونه لیږدول. نیمسوف د روان کال په فبروري میاشت کې کرملین ته نږدې په ډزو وژل شو. دا و تر دې دمه مهم خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي والی حکومت ته د همکاري لاس ورکړي.
سیاست د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسيونو په اسمان دي مطرح کړي دي.
په ننګرهار کې له 2000 تر 1200 پورې کورنۍ د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي والی وایي.
باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لاحیه او په اساس یو پروسیجر دی کورنۍ کومه کورنۍ چې بیجای کیږي هغه ته کومکونه ورکوو.
سیاسي تحلیل کوونکي وایي په پاکستان کې د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه نه دي کم کړي.
یو ګوریلا جنگ شروع دی، دا ګوریلا وار کې بیا دا سنتاتیک کیږي او دا ډیر مشکل هم دی یو حکومت لپاره یا د ټول کول.
نور مطالب هم لرو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي والی حکومت ته د همکاري لاس ورکړي. ولسمشر غنی له ازادي راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ګډه مرکه کې دغه زیاتونه وکړه چې دوی به د هیواد له سیاسي مشرانو سره د خلکو هیلو ته په پام سره چلند کوي. احمد تکل او نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای همغه شان چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره همکاري کړي د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سمود مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزی پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په جواب کې ښاغلی کرزی وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. خاغلی غنی په پرونی ځنګړی مرکه کې څرګند کړ چې دای په پخوانی حکومت کې د خپل اجراتو دفاع کوي او زیاته یې کړ چې د هغه محل پخوانی ولسمشر ته د همکاري لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکاري تمه لري.
زه چې نو کرزی کابینه کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسی کېدای شي او بیا دوم ورم څراغ ما دولتي مقام نه درلود. په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي وو او خپل ملي دنده مې اجرا کړله، ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سلی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزی صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي او ما غوښتنه مهم داده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درنوي پسترګه ګوري، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په اسباندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي، اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخير ورکوي چې د ولسار زوګاني تر سره سي.
لازادې رادیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځنګړي ګډه مرکه کې خاغلی غنی همدراز د خپل ناروغي په اړه اوازې رات کړې او ډاډ یې ورکړ چې په یې اوس روغه شوې ده.
ومردل چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو څخه غوښتنه کوي چې د ملي والی حکومت د همکاري لاس ورکړي. له ازادي رادیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځنګړي مرکه کې شغلی غنی ویل دی په پخوانی حکومت کې د خپل اجراءاتو دفاع ته چمتو دی او زیاته کړه د هغه وخت پخوانی ولسمشر ته د همکاري لاس ورکړي وو او دی هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه دغه تمه لري. دغه مرکه نن سهار د توبو جو په خبرونه کې خبره سو نن مبشین د ازادي رادیو په خبرونه کې بیا هم اوریدل سي. دغه مرکه کولای سي چې د ازادي رادیو پر وی پانه هم واوري چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د ناامنیو له کبله شایي په دې ولایت کې له 2000 نیولې تر 1200 پورې کورنۍ بې ځایه سوې وي. چارواکي وایي چې له دغو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل سوې ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد ته رپورټ راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یک شنبه پورز د اضطراري کمیټې بیړنۍ ناسته جوړه کړې وه ترڅو په دې وروستیو کې د ناامنۍ له امله داخلي بې ځای شویو کورنیو سره مرستې ترسره شي. نوموړي وویل هغه لومړني ارقام چې ده ته رسېدلي تر اوسه له 3000 نیولې تر 2200 کورنۍ د جنګونو له امله بې ځای شوي دي.
هو ابتدایي ارقام دي چې کېدای شي د 3000 نه تر 2200 پورې فامیله کېدای شي چې بې ځای شوي، ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغه سیخي. خو باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لایحه او په اساس د یو پروسیجر دی کورنۍ کومه کورنۍ چې بیجای کیږي هغه ته کومکونه ورکوو.
نوموړي وویل دې ډلې شاوخوا 15000 کورنۍ سره مرستې شوي او هغه کورنۍ چې لومړنۍ مرستو څخه پاتې دي هغه ته به هم په نږدې وخت کې مرستې ورسوي.
او یو تعداد کورنۍ ته خوراکي توکي او نور د ژوند کوم ضرورتونه دي هغه ته ورکول شوي دي او دا لړۍ ادامه لري. نن پرې باوجود چې رخصت هم ده ما دې ټولو دوستانو غوښتنه وکړه چې موږ دغه سی یو راپور لرو چې ځینو خلکو شکایت دی چې موږ سره کومک نه دی شوی. نو ما د نو غوښتنه وکړه چې باید کینو او اساس سره ووینو د دې ارقام واخلو. نو هغه معلومات چې موږ سره شریک کړي دي، هغه پروسیجر چې موږ مخکې وړو د هغه په رڼا کې کومکونه زموږ د عمل لري، یعنی 5013 کمې کورنۍ نه دي او نور به هم دا به ممکنه دا تعداد زیات شي.
له دې وړاندې یو شمېر کډوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي وو څنګه چې لازمه ده په هغه ډول مرستې له کډوالو سره نه کیږي. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل کومې ساحې چې دوی ته سپارل شوي دي د رسنیو پر وړاندې په شفاف ډول مرستې رسولې دي، خو نوموړي د ځینو کډوالو شکایتونه تایید کړل چې په خبره مناسبې مرستې ورسره نه کیږي.
چې مرسته اخلي یا ګرځي را ګرځي ډېر دوی ستړي کیږي، د دوی بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کیږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کیږي، بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپیریال چې څنګه دی چې څنګه یو داخلي بېځای شوی حقوق لري په هغه شکل باندې پراختیا سره نه ده آماده کیږي.
بل خوا د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فخرزي وویل چې دوی د مشترک ټیم لخوا کورنۍ سروې کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي. نوموړي ډاډ ورکړ چې دوی امکانات لري او هر څومره کورنۍ چې سروې شوي دوی ورته پوره امکانات لري.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو، تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټولو خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړو، یعنی موږ ته معرفي کړي، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بېځای شوو کورنیو سره په مرستندوی ټولنو داسې محلغه کیږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. دوی وایي د دې عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس با اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په پیښور کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر مرکز حمله او د دې حمله په اړه خبرګونونه ته ځانګړي کړي دي. جهان اونیزه په لومړي مخ کې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د پاکستان پر پوځي اډې برید په خپل د آی اس آی کار دی. په مطلب کې ویل شوی چې آی اس آی دا حمله د دې لپاره په پیښور کې وکړه څو د ملګرو ملتونو په اویایم عمومي غونډه کې د افغان حکومت د شکایتونو جواب ولري او نړۍ ته وښيي چې پاکستان هم د تروریزم ښکار دی. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان د دې حمله پلا پر افغانستان اچولې ده، خو د شنونکو په حواله ویل شوی چې افغانستان په نورو هیوادونو کې د داسې حملو د پلانولو واس او نیت نه لري. د لیکوال په باور پاکستان غواړي په دې ډول حملو سره د نړیوال ټولنې ذهن بل خواته واړوي. په پیښور کې د هوایي ځواک پر اډې د برید تر شا د پاکستان موخه دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې دا ډول حمله د غندلو وړ دي، خو د لیکوال په باور د خنده خبره دا ده چې پاکستانی چارواکو ویلي د حمله په افغانستان کې پلان شوی و او مخالفین د افغانستان ور اوختي وو. په سرمقاله کې راغلي چې د حمله په داسې حال کې کیږي چې امریکا پر پاکستان خپل پوځي مرستې ځنډولې دي او پاکستان غواړي چې د مرستو ته تجویز پیدا کړي. د ورځپاڼې په باور دا حمله په پیښور کې د پاوز پر یو خونځي حمله ته ورته و چې هغه هم خپل پاکستان پلان کړی و. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې له پاکستان څخه شکایت یو ضروري امر دی. په سرمقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې باید افغان چارواکي د پاکستان له لاسوهنو په جدي توګه د غونډې ګډونوالو ته شکایت وکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان پوز او استخبارات د ترهګرو ملاتړ کوي او په افغانستان کې ناامنیو ته لمن وهي او افغان حکومت ته پکار ده چې په دې اړه جدي موقف غوره کړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې داعش ډلې د ننګرهار په درویو ولسوالیو هسکمینه اچین او کوټ کې لسګونه ښوونځي تړلې دي او له دې کبله په زرګونو زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخه پاتې سوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار په درې ولسوالیو کې له تېرې بې میاشتې راهیسې د جګړو او د داعش د ویرې له امله 85 ښوونځي تړل سوي او شاوخوا 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د دغه وزارت د نشرات رئیس کبیر حقمل د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې په تیر څوارلو سکلونو کې په ننګرهار کې یو بند خونځای هم نه درلود.
تیر یوې میاشتې راهیسې زموږ په درې ولسوالیو هسکمې، نکوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا 50 ښوونځي زموږ تړلي، ویره د دې موجوده ده چې دغه ښوونځیو تړل کېدل به دوام وکړي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، په چراګام، چپرهار، هسکمې، سپینغار، خوږیانیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټی کوټ، مومندری او یو شمیر نور ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړو کې لسګونه ملکیان وژل سوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرېښي دي. د دې جرګې غړي آریان یون په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې تړل سوي ښوونځي ژر بیرته پرانیزي.
دا غوښتنه ده چې دغه نسل زمونږ چې اوس مکتبونه بند دي او دوی په کور ناست دي، د تعلیم نه محروم دي، زر تر زره د دغه غم وخوړل شي، هغه سیمو کې د امنیت راوستل شي، مکتبونه د دوی په مخ خلاص شي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار کې شاوخوا 300 ښوونځي فعال دي چې سلګونه زره هلکان او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیت قمندان وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله پکې د داعش یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو دا لړۍ بحث کمینې او اچین ولسوالۍ ته هم وغځول سي.
دا اوس هم دوی ته ډاډ ورکوو چې راځي خپل مکتبونه خلاص کړي، رئیس معرف ته، استادانو ته چې د دې داعش او هر څوک چې نوم پرې ځدي د دې د ولکونو مخلاص کړي دي او د دوی حمایت مو کړی دی. په کوټ کې ان شاء الله موږ به دې پوسټ هم د دوی لپاره جوړ کړو او دا محلات د دایم لپاره ساتو او دا چینو د هسکی مینی لپاره هم ان شاء الله ډیر ژر دغه لپاره هم عین پلان چې دلته مو عملي کړی هلته هم لرو.
د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي وایي وسلواله ډلې غواړي چې د ښوونځیو په تړلو سره راتلونکي نسل له زده کړو محروم کړي، څو په دې سره دوی بې تعلیمه کسان خپلو لیکو ته جذب کړي. دوی ټینګار کوي وړاندې له دې چې د ښوونځیو تړل کېدل د هیواد نورو سیمو ته پراخ سي، حکومت باید د دې ستونزې په وړاندې جدي ګامونه واخلي، څو راتلونکي نسل په علم سنبال او د هیواد په آبادۍ کې رغنده ونډه واخلي.
ومردل چې په ننګرهار ولایت کې د امنیو د زیاتېدو او د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو له کبله په لسګونو ښوونځي تړلي او په زرګونو زده کوونکي له تعلیم څخه بې برخې پاتې سوي دي. په مخکنیو راپورونو کې ویل سوي وه چې پاکستان د داعش ډلې او ایران د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې چې دغه دوه ډلې په خپلو کې سره جنګیږي. په پېښور کې د پاکستان د هغوی ځواک پر کمپ د پاکستاني طالبانو تر حملې وروسته د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال کمزوري سوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي ولیدلي. پاکستاني طالبانو دا برید په داسې وخت کې کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې له یوه کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي چې د پراخو بریاو ادعاوې پکښې کوي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم پاکستاني طالبان په دې وروستیو کې د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او لا هم د هدفي بریدونو وړتیا لري. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني طالبانو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبیره سیمه کې د هوایي ځواک پر یو کمپ برید وکړ چې د وسلوالو په ګډون پکې 30 کسان مړه او تر 150 زیات ټپیان شول. د پوځي چارواکو په وینا د غبرید پوجل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک شپږ ویش غړي، څلور ملکیان او 14 بریدګر شامل دي. دا په دې وروستیو کې په پېښور کې پر امنیتي ځواکونو تر ټولو ستر برید انګیرل کیږي او په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو په بېلابېلو قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د هغوی د ځپلو ادعا کوي. خو له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې کارپوهان په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم برید ته په کتو په دې باور دي چې پاکستاني طالبان په پوځي عملیاتو کې کمزوري شوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي. د سیاسي او قبایلي چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې په پاکستاني او افغان طالبانو کې ژوره مطالعه لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي.
زما خو خیال دا دی چې د مینا بازار د واقعې نه بعد او بیا په 14 دسمبر چې د APS ته موقع شوې وه، د هغې نه بعد د ټولو نه غټه کاروایي ده، خاص کر په دې تناظر کې چې دغه کم انسټالیشن باندې دوی حمله کړې ده، دا انتهایي د اهمیت وړ ځای دی. دغه اساس علاقې ته د دوی رسېدل بیا سیره کې مقابله کول دا د دوی نصرت دا چې د پالیسۍ د تسلسل اشاره ورکوي بلکې دا د عملن ثابتوي دا تناجت لري چې هغه نصرت دا چې عام وګړي او ولس په نخه کې بلکې هغه امارات هم په نخه کې کم چې د سکیورټي په اثر کې وي چرته چې انتهایي حساس ژوند وي نو دا نه نه یو واضح پیغام دی چې طالبانو دا ثابته کړه چې موږ نصرت دا چې موجود یو کې زمونږ قوت او صلاحیت هم برقرار دی.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو او همداراز افغان پولیسو سره په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو قبایلي مشرانو او د امن لخر پر غړو بریدونه په داسې وخت کې ډیر شوي چې پاکستانوي پوځیانو د تیر 2014 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځي دا کوي چې د شمالي وزیرستان چې د پاکستاني طالبانو القاعده او حقاني شبکې او د نورو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي نوې سلنه برخې له ترهګرو پکه کړي او د غوي نتورک له منځه وړي دي. خود قبایلی چارو سارون کې وزیرستان میشته خبریال صفدر داوړ بیا وایي چې په وزیرستان نو کې لا هم طالبان میو جدي او فعالیت کوي.
دا ټیک ته چې اپریشن زربس سره د دې چې څومره نتورک واغه پورا کمزور شو خو دا سره نشي ویلای چې دا بالکل ختم شوی دی بلکې نه صرف دا چې قبایلی لکو کې بلکې دا کته وګوره نو پورا ملک کې مونږه کتل راځي کې اټیکس کیږي یک دوکا مطلب دا دی چې دا خود یو ګوریلا جنگ شروع دی دا ګوریلا وار کې بیا دا څنګه اټیکس کیږي او دا ډیر مشکل هم دی یو حکومت د پاره یا د پر کول
دا یادونه وردا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ترغی ورسته په 2014 میلادي کال کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې د دوی ترمنځ مذاکرات به نتیجه پاتې ورسېدل او همدارز وسلوالو طالبانو په کراچۍ کې پر هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي سرتیرو په ګډون په کې دیش تنو وژل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیز جان کاکوزی له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د کندهار ولایت په پنجوای ولسوالۍ کې بشپړ امنیتي خو نه شونځیسته نه کلینیک او نه د ژوند نوري اسانتیاوي اوریدونکي په دې ولسوالۍ کې د ټولنیزو خدماتو د پراختیا غوښتنه کړې ده. میرا جان خپلواک له هلمند د ناوی ولسوالۍ ته غزیدلې سړک ډیر خراب او کندو کپر دی او ریدونکو دغه سړک د جوړېدو غوښتنه کړې ده. محب حق دوست له هرات له افغان حکومت هله کوي چې هر ډول کیږي د سولې لارې چارې ولټوي ځکه له جګړه پیدا کیږي. رحیم الله مقدس بیا له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کړې چې هر څنګه کیږي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر امکاناتو غور وکړي. محمد امین مصدق له کابل لیکلي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له دې وروسته د دشمنانو په خبرو خطا نسي او له خپل دولت سره دې د سولې خبرې وکړي. مصطفی له خوسته د دولت له وسوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې د لوی اختر په مناسبت له جنگ لاس واخلي. محمد ظریف په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر نه ده، نورو کښتونو ته بازار نه پیدا کیږي، دوی له مجبوری کوکنار کړي. او فدا محمد شاکر بیا په خپل پیغام کې د وسلوالو طالبانو په ډله کې خپل منځي اختلافات ته اشاره کړي او لیکلي چې د دغو اختلافات لکبله د سولې خبري وزندل او ریدونکو لیکلي چې طالبان باید نور د پاکستان امر ونه مني.
دا وستا سو زینی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رلیږلې و. تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست چې خبرونه د ماشام تر او بجو هر ورځ دوام کوي. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورسپانه افغانان د جګړې له ډګره تښتي او د اروپا پر لوري خطرناک لار وهي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. نجیم رحیم وایي کله چې دای اوس په کندوز ښار کې شاوخوا سترګې غړوي ځان تنها احساسوي. د هغ ملګری احمد علومی چې د ښار په مرکزی برخه کې د عکاسۍ دکان درلود هر څه وتړل او د کورنۍ له پنځو غړو سره د اروپا پر لوري د ایران پر دښتو مزل ته مخه کړه. د دکان اصلي مالک خالد غزنوی چې د علومی استاد هم پریکړه وکړه چې خپل دکان وپلوري او د خپل کورنۍ له اتو غړو سره د هغې پر لارې پل کېږدي. د رحیم بل ملګری عتیق الله هم چې د خوراکي موادو یو پلورنځی درلود هغه یې وتاړه او له خپلې مېرمنې سره ایران ته وخوځېد. فیروز احمد بل گاونډي و چې لیسه یې پریښې وه او تېرونه یې له ترکیې ورته ټیلیفون کړی و او ورته ویلي و چې اروپا ته په لاره دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا دا ټول په تیرو دوو اونیو کې په کندوز کې پیښ شول. د کندوز اوسیدونکو لکه د افغانستان د نورو برخو د اوسیدونکو په څیر غواړي چې اروپا ته د تلو وروستی چانس له لاسه ورنکړي. نیویارک ټایمز لیکي روان کال په تیره بیا په وروستیو اونیو کې د هغو کسانو شمیر ډیر زیات شوی چې اروپایي هیوادونو ته روان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د احصایو له مخې د هغو کډوالو شمیر چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سمندر له لارې اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي 1,500 تنو ته رسیږي چې په سلو کې 150 سوریایان دي چې افغانان یې په سلو کې 15 برخه جوړوي. میډل ایست آنلاین خپرونه د افغانستان په اړه دا پوښتنه چې آیا موږ کولی شو جګړه پای ته ورسوو تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي. 13 کلنه حادثه چې د 12 ټولګي یوه بااستعداد زده کوونکي ده له ځان سره فکر کوي چې آیا بشریت دې توان لري چې جګړه پای ته ورسوي. د دې مقالې لیکوال ډاکټر حکیم وایي دی هم په دې شک کوي چې د بشر خصوصیت ته په پام سره هغه دی وکړی شي چې جګړه بند کړي. لیکوال وایي کلونه کلونه داسې انګیرله چې د تروریستانو د کنټرول لپاره ځینې وختونه لازمه ده چې جګړه وشي او د همدې فرضي په اساس دا به بې ځایه وي چې هغه ختم شي. خو پر دې سربیره دی له حادثې سره خپل احساس شریکوي چې کله د هغې راتلونکي ویني چې خشونت ورڅخه لاس نه اخلي.
لس نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپین اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غوړي چې د ملي وحدت حکومت ته د همکارۍ لاس ورکړي. ټاکل شوی چې پر اتلونکو 100 ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په یوه درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو پر دوام خبرې وشي. په سمنګان کې یو انجلۍ ویلې چې ناسکه پلاری ور باندې له 4 کلونو راهیسې جنسي تیری کوه او اوس له هغه پلار نه یو ماشوم هم لري. دا 13 کلن انجلۍ د سمنګان په رباط سیمه کې اوسي او دا خبره یې له ازادي رادیو سره په مرکه کې کړې. د جرمني او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر پرون د ایران له یوې لانجمنې اټومي ساحې څخه لیدنه وکړه. د دې لیدنې هدف د دې خبرې روښانول دي چې آیا ایران اوس هم د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام لري کنه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د ورسته موافقه ملاتړ کوي. او زورګونو سیاسي فعالانو د روسیې په پلازمینه مسکو کې ورسته له هغه لاریون وکړ چې حاکم ګوند د اپوزیسیون کاندیدانو ته په سیمه ییزو انتخاباتو کې ماتې ورکړه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو اوریدئ. د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې یو راپور لرو. یو مراکشي وګړي چې له ګوانتنامو زندان څخه خوشي شوی وو په مراکش کې نیول شوی دی. د ټوریزم په تور نیول شوی دغه مراکشي د 2001 میلادي کال په پای کې د افغانستان په لویدیځ کې توری بوډي څخه پاکستان ته تښتیدلی وو او له هغه ځایه ګوانتنامو ته لیږدول شوی وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د مراکش لوی څارنوال د هغه مراکشي وګړي د نولو خبر ورکوي چې 14 کاله به محاکمه په ګوانتنامو زندان کې تیر کړی وو او تیر ونی خوشی شو. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 30 کلن یونس عبدالرحمن چکوری له بنده خوشی شوی او خپل هیواد ته استول شوی دی. د مراکش لوی څارنوال پرون وویل چې کوری د 4 شنبه په ورځ ونیول شو او له تروریزم سره په اړوندو تورونو به محاکمه شي. د مراکش له قوانینو سره سم د تروریزم په تور د نیول شویو کسانو پر ضد باید د 48 ساعتونو په ترڅ کې اقامې دعوه جوړه او محکمې ته واستول شي. دا موده یوازې یو ځل تمدیدېدای شي او ځکه په پام کې ده چې نوموړی نن محاکمه شي. عبدالرحمن چکوری د 2001 کال په دسمبر میاشت کې په داسې حال کې د پاکستانی امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د عربانو له یوې ډلې سره د تورې بوړې لغرونو څخه له تښتېدو وروسته د پاکستان خاورې ته اوخت. نوموړی په 2002 کال کې ګوانتنامو زندان ته واستول شو. د چکوري له خوشی کېدو وروسته په ګوانتانامو زندان کې یوازې 115 نور بندیان پاتې شول. په مراکش کې د زیاتیدونکو تروریستي فعالیتونو پر ضد د مبارزې لپاره په تروریزم تورنو کسانو ته سخت سزاګانې ورکول کیږي. په دې سزاګانو کې حتی هغو کسانو ته چې له تروریزم سره په اړوندو تورونو نیول کیږي د لس کاله حبس سزا په پام کې نیول شوې ده. ټاکل شوې چې چکوري نن د مراکش د رباط ښار یوې محکمې ته حاضر شي.
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې درته د اف کابل د تکواندو د منتخب ټیم د سیالیو په اړه ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ لمرسیال سره د کرکټ د ملي ټیم او زیمبابوي د ملي ټیم د لوبو په اړه په یو مرکه کې معلومات اوري. خو تر اوسه مخکې ریپورت ترازو. د کابل د تکواندو په منتخب سیالیو کې دوه ډیر شلو بخاړو د ملي ټیم لوبه ته لار پیدا کړه. د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر ترکی آزادی رادیو ته ویل چې په دې سیالیو کې نږدې 400 لوبغاړو برخه اخیستې وه او په ډیره لوړه سطحه لوبي وکړي. اخو لوبغاړي هم هیله ښیي چې حکومت ورته د بهرنیو لوبو زمينه برابر کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. له دریو کلونو وروسته د کابل د تکواندو ټیم لپاره منتخب سیالي وشوه. په دې سیالي کې 2.5 کسانو په اتو وزنونو کې د کابل منتخب ټیم غړیتوب خپل کړ او همدارزي د ملي ټیم سیالیو ته لار پیدا کړه. د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر ترکی آزادی رادیو ته د غو سیالیو د هدف او ګډون کوونکو لوبغاړو په اړه داسې ویل:
هدف مو د دې لوبو دا و چې اول مناسبت د هفتې شهید او همچنان انتخابي د کابل د ځوانانو ټیم وو چې 2.5 کسان 250 ټیمونو نه او 392 ورزشکارانو تر رقابت شو او 2 ورزشکاران انتخاب شو. هدف مو د مسابقات نه دا و چې دوی دغه 2 کسان ملي ټیم مسابقو ته لارې پیدا کړي.
په کابل کې د تکواندو سیالي په داسې حال کې پیلېږي چې لږه میرای سي د تکواندو لیگ سیالي هم وشوي او د کابل لوبغاړو څو پر لپسې ونې لیو بل سره سیالي وکړي. د تکواندو فدراسیون سره له هغه خپل رسمي فعالیتونه یو ځل بیا پیل کړل چې د تکواندو فدراسیون د رهبری پلاوي ترمنځ لانجې د یوې عمومي غونډې لپاره ختم شوي، خو لا هم د افغان ملي لوبغاړو رسمي وسایل هغوی ته نه دی ورکړل شوی. د تکواندو د ملي ټیم لوبغاړي محمود حیدری چې د کابل په سیالیو کې هم دوهم وزن اتلولي خپل کړی وایي که حکومت ورته زمينه برابر کړي هڅه کوي چې د اولمپیک سیالیو جواز ترلاسه کړي او کولای شي په برازیل کې د اولمپیکي سیالیو په لړ کې افغانستان ته مډال وګټي.
مسابقات
کسب سمبی اولمپیک 2016 پیش ری داره. دی وی لټول مهمه د 2014 کال اولمپیکی سیالیو د ونډه خصو لوبي دي. که خدای کول او زه خپل هم چمتووالی لرم، د دې لپاره چې نسبت نور لوبغاړو ته مې تجربه هم خدا او ډیر مډالونه مې هم ګټلې دي، نو هڅه کوم چې د اولمپیک سیالیو سهمیه ترلاسه کړم. له هغه وروسته به هڅه وکړم چې برازیل کې 2014 کال اولمپیکی سیالیو کې افغانستان په استازیتوب برخه واخلم او اولمپیکی مډال وګټم.
2016 برابر سان کسب.
د اولمپیکی سیالیو لپاره په داسې حال کې افغان لوبغاړي د ورتلو هیله خي چې یوازې 100 میاشتې دی لوبته پاتې دي او افغان ټیم هم په دې سیالیو کې د ګډون لپاره د سهمی اخیستلو یوازینی لار په مخ کې لري. اخو د کابل د منتخب ټیم یو لوبغاړی اشرف شکران چې د اتم وزن اتلولي ګټلې وای، هڅه کوي په لوړ وزن کې د افغان اتل نصر احمد بهاوی تشه ډکه کړي او د افغانستان لپاره خېلو به وکړي. د کابل په نهم دور سیالیو کې مې وکړې شول. په لومړي لوبه کې خپل سیال ناک اوټ کړم. په دوهمه لوبه کې مې هم د نمرو په حساب تری لوبه وګټل او په درېمه یو رسي لوبه کې مې خپل سیال درويشت پر درې مات کړ. خپل هڅه کوم چې په شپږم وزن کې د نصر احمد بهاوی ځای نشم کني ولای هم نو لک تر لګه د هغه ځای ډکړم او د افغانستان لپاره لوبي وکړم. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم په 2010 میلادي کال کې نړۍ په سطح اوم مقام درلود، خو اوس وخت د تیرو لانجو له امله دا ځای له 1.5 هم پورته اوخته. د بدني روزنې ریاست به وایي چې دا ریاست د لوبغاړو د هڅونې لپاره د هغوی هر ډول ملاتړ ته تیار دی او هڅه کوي چې له افغانستان څخه یو ښه ټیم اولمپیکي سیالیو ته واستوي. د دې ریاست سرپرست جنرال علم حسنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزشکاران موږ سره دي، موږ پالیسي ساتو تطبیقونکي په کمیټې باندې اولمپیک دي، موږ ورزشکاران ټول اماده دي اولمپیک د روابط ټینګ کی او د ورزشکاران مسابقه د لپاره راجستر کی د ورزشکاران او لارج د خلک موږ سره د مالي سره خبرې کړې غار نه او اماده یو خو دلا 2016 لپاره موږ 2016
په کابل کې د تکواندو لوبي په داسې حال کې وشوه چې د دې رشتې تکړه ملي لوبغاړي د لانجو او ستونزو په خاطر په بهرنیو هیوادونو کې شپې سبا کوي او هوډ یې کړی تر هغو چې ستونزې هوارې شوي نه وي او حکومت له لوبغاړو پوره ملاتړ نه وي کړی بیا هیواد ته نه راستنیږي.
د تکواندو د منتخب سیالیو په اړه مو ریپورت واورید. اوس به هم ورشو د مرکی په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مې د افغانستان او زیمبابوی د ملي ټیمونو د سیالیو په اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان ټیم د ډیر وخت په دې انتظار کې و چې دغه سی یو ایواد سره چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب ولري، یعنی د ایسی سره فل ممبر یو، دغه سره موږ سیالي وکړو. د دې نه مخکې چې نړیوال جام ته ولاړ شو یا آسیایي کپ ته ولاړ شو، نو د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې وتوانېدل چې د زیمبابوی ایواد سره څلور یو ورځنۍ سیالي او دوه شلوریزه سیالي به په زیمبابوی کې کیږي چې روان اکتوبر میاشت په 14مه به لومړۍ سیالي کیږي او په 15 د اکتوبر به انشاءالله لوبډله د افغانستان د زیمبابوی ته څنګه چې دغه سیریز یا د سیالۍ هلته پای ته ورسېدل، نو بیا به موږ د دې کوربتوب کوو په امارات کې، یعنی دبي ته به دوی را دعوت کوو. هلته به هم څلور چونه یو ورځنۍ یعنی ونډې میچونه ورسره کوو، دوه شلاوریزه سیالۍ چې په مجموع کې اته ونډې دي او څلور شلاوریزه سیالۍ دي.
اجي صاحب، د افغان ټیم د تمرینونو په اړه راته وایي، افغان ټیم څومره چمتو دی دغه لوبو لپاره او څه فکر کوي؟ آیا ښې لوبې به وکړي که څنګه؟
واقعا په د وروستیو کې تاسو وکتل چې د افغانستان د کرکټ بورډ خاص د کورنۍ کرکټ طرف نه چې هغه کمی څلور ورځنۍ سیالۍ د 50 زنونو درمن په لار لوېدلې وي، په دغه دوو زنونو کې لکه په مسیاینک زون او سپینغر زون کې، یعنی مطلب د ننګرهار خوست نه دی. تاسو ولیدل چې په هغو کې ډېرې ښه لوبې وسولې او لوبغاړو ډېر ښه استعداد وښود، اکثر هغه نوو ځوانانو. په دې کې د ملي ټیم ټول لوبغاړي زون درلودې په دغه سیالیو کې، چې هرې لوبډلې 15 زنونه او هرې لوبډلې خپل څلور څلور سیالۍ درلودلې. یوه ورځ یعنی هغه یو اننګ زون و، څلور ورځنۍ سیالي وي، غټې سیالي چې ورته وایي. په دې کې موږ ته هغه لوبغاړي نور هم ښه فلټر شوه او موږ ته معلومات هم وسو چې کوم لوبغاړي وړتیاوې لري. اکثر لوبغاړي تاسو به مطبوعاتو لارې هم اورېدلي وي چې ډېر ښه وځلېدل، لکه شبیر نوري، هغه هم دغه فیصله باندې ډبل سنچري واله مسلسل نه سوزېدونکي 200 منډې جوړې کړې. همداسې نورعلي زدرانو چې هغه هم 200 منډې جوړې کړلې ونه سوزېدې. اشمت شهیدي او سیمولا بړې چې هغه د بالینګ په شعبه کې ډېر ښه وځلېدې. جیب الله زدران، همداسې عبید کونړي، دا ټول نوي هغه ځوانان وو چې موږ ته وکوجنې کېدل. واقعا دوی بیا هم یو ځل خپل استعداد وښودې د کرکټ په ډګر کې ټول هیوادوال ته وښودل چې په موږ کې دا استعداد شته. که چېرته د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ته خوانه نور هم دغه ټورنمنټ واقعا دوی ته په لاره واچول سي، نو لوبغاړي به اکثره وخت په کرکټ کې مصروف وي. څومره چې دوی مصروف وي استعداد هم زیات په لاس راځي، او بل اخره د لوبغاړي غواړي کرکټ چې هغه وایي همیشه په لوبه کې اوسي.
افغان ټیم اوس یو سر روزونکی یا هیډ کوچ نه لري، لدی چې انډي مولز قرارداد ختم شو ولاړ. افغان کرکټ بورډ تر اوسه نوی کوچ نه دی پیدا کړی. څه فکر کوئ د کوچ په نشټوالي کې به دوی څومره له ستونزو سره مخ شي داسې کوچ چې سټنډرد کرکټ افغان لوبغاړو ته وښيي؟
واقعا دا یو ډیر مهم سوال دی او دا ډیر اړینه ده چې د نړیوال جام نه مخکې به ان شاء الله موږ کوشش کوو. دا اوس هم د افغانستان د کرکټ بورډ اداره یا ټاپ منیجمنت په دې باندې لګیا دی چې د بعضو هیوادونو د هغه مشهور لوبغاړو چې د دوی هغه رزومي یا خلاصه د کار چې د سی وی چې ورته وایي هغه جمع سوي دي. نو موږ به انشاءالله ډیر ژر هغه فاینل لیسې میلان کو چې دغه دغه هیوادونو موږ ته خلکو اپلای کړی ده چې موږ خپل انتخاب پکې وکړو. څنګه چې تاسو معلومه ده، دوه ورځې مخکې چې موږ د ښاغلي ولسمشر سره هم لیدنه درلوده، نو ولسمشر هم ډاډ راکړ چې ما د هندوستان د صدراعظم موجی صاحب سره هم په دې باره کې خبرې کړي. هغه ماته ډاډ راکړ چې په هندوستان کې تاسو دپاره هغه د هندوستان هغه بین المللي میدانونه به هم ستاسو په اختیار کې وي. د دې نه مخکې چې تاسو نړیوال جام ته ځئ او همیشه دپاره که چېرې تاسو یو بل هېواد هلته را دعوت کوئ، دغسې میدانونه یا هغه انټرنیشنل لوبو دپاره ځئ چې واقعا هغه ستر روزونکی هغه ډېر اړین دی چې باید د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای وي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام. په نس مړه چې د کوم مناسبت ورځ لمانځي، نو خلکو ته ځان خایي، زور خایي او په خلکو پورې ځان مخي. لکه چې لدې هوا دا نور د مناسبتونو د لمانځلو آداب هم کډا وکړه. په هر څه کې لنډه غړی ته زور وهي. خدای دې خیر پېښ کړي. د خبرونې په پیل کې څو پاسته خبرونه درته لرو.
اوس پام وکي پستو پستو خبرونو ته. حکومت د پولیسو خته پوډریانو ته د کوټې سنگي د لوی پل په پارک کې میلمستیا کړې ده.
خروالی د دې لپاره خپلو کارګرانو ته له دوکانونو او مغازو څخه تاریخ تیر شیان راټولوي او پریوی شي چې وایي چې د خورانو ترخه کمه ده.
جنگ او مظاهرې سره ملګري شوي چې پاتې خلک هم له هېواده وتښتوي.
او هغوی چې د کار او خدمت وعدې کړې وې د یاد فراموشۍ په مرض اخته شوي دي. اوس غونډ خبرونه واورئ.
در په در آژانس خبر راکوي چې حکومت د پولیسو خته پوډریانو ته د کوټې سنگي د لوی پله په پارک کې میلمستیا کړې ده. خبر زیاتوي چې له همدې امله د پولیسو خته ټول پوډریان په پارک کې راټول شوي او پوډر وهي. خبر وایي چې د پوډریانو د دغې حکومتي میلمستیا لیدو ته په سلګونه ښاریان راځي او سیل یې کوي چې ښایي یو نیم د څادر لاندې د پوډرو په پاره کې هم ورسره شریک شي. د پوډریانو د چارو څیړونکي وایي که د حکومت دغه میلمستیا هم داسې روانه وه نو ډیر ژر به د پوډریانو شمیر څو چنده شي، ځکه ډیر بیکار او جیګر خونه ځوانان شته چې د پوډرو د یو ځل خوند ازمایلو په هوس له کوم څادر لاندې سر ور دننه کي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې ښاروالي د دې لپاره خپلو کارګرانو ته له دوکانونو او مغازو څخه تاریخ تیر شیان راټولوي او پریوی شي، وایي چې د خورانو تنخواه کمه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د ښاروالۍ زیاتره کارګران کمزوري او ناروغ دي، خو ښاروالي یې سمدلاسه خوشحالولو او د خولې خوند ښه کولو لپاره راټول کړي تاریخ تیر شیان لکه پیپسیان، جوسونه، بسکویټ او نور پریوی شي. د تاریخ تیرو شیانو ماهرین بیا وایي چې ښاروالي دغه شیان د دې لپاره نه راټولوي چې کارګران یې وخوري، بلکې هغوی وایي که دوکانداران د تاریخ تیرو شیانو د پریښېدو په بدل کې نغدې پیسې ورکړي، خو کله چې دوکانداران دا کار ونه کړي نو تاریخ تیر شیان ترې راټول او په خپلو کارګرانو یې ویشي.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې جنگ او مظاهرې سره ملګري شول چې پاتې خلک هم له هېواده وتښتوي. خبر زیاتوي چې له همدې امله خلک د تیښتې لپاره لارې لټوي او امکانات برابروي، ځکه په کلیو کې جنګونه دي او په ښارونو کې مظاهرې. دا چې دواړه به کوم ځای ته ورسیږي لا نه ده معلومه، ځکه دا د 15 کلونو مظاهرو، مارشونو او جنګونو نتیجه نه ده معلومه. نو د دیو به څنګه معلومه شي؟
او روسای خبر وایي چا چې له ملت سره د کار او خدمت وعدې کړې وې هغوی ټول د یاد فراموشۍ په مرض اخته شوي دي. خبر زیاتوي چې له ملت سره وعده کوونکي هر څومره په خپلو ذهنونو فشار راوړي دا نه ور یادیږي چې څه وعده یې کړې وه چې اوس یې عملي کړي. له همدې عمله خبره هماغه زړه په زړه ده، لا چې له هغې هم خرابه ده. خلک وایي کاشکې مو ټول وعده کوونکي چارواکي په کوم هیواد کې له تداوۍ لاندې نیولي وای، که حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړې وعدې ورپه یاد شوې وای. خبرونه خلاص شول.
هیواد کې چې څومره بیکاري، بی امنی، فقر او ناچاري ډیریږي نو همدومره ورسره له هیواده تېښته هم زیاتیږي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ګوره غمیا بچو، چې څنګه ورسېدی د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغام اوسه، دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاست وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسې بچو، اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغمیه، چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه، دا څه وایې؟ ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به ولې غواړم؟
ښځې، که یوازې وغوښتم او که له تا سره، خدای وه خبره مې واوره. چې څنګه ورسیدم بل خزه بکوم.
پلار کله تا په جرمنی کې څوک کوي او کنانځکا کوي؟
لورې ټوکه یې مه ګڼه، چې له جرمنی نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي را باندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې، خو تا څوک په بلا هم نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره وری نه لالو؟
او زی چې حلالې کو.
وری څه ته حلالوئ؟
زوم ګلا تا ته حلالو.
څه کوئ؟ هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي.
نه زویه، وری څه شی ده؟ کاشکې مو پسه درلودی. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې؟
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه موږ دې نه پی وژنو، یوازې پی مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا میلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم؟ خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلئ تبرونه او چړې.
ښه پلاره.
ګوره واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه په سترګو.
څنګه دې وکړه؟ پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلیږم.
ځمکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې، که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جریب ځمکې ته یې نه کینوم.
خوښه دي نو، زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لیږلی و.
زوم مې ښه دی، پی وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره لږ ژر یې ور ولېږه، چې بیا موږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلیږم. لورې
لورې، یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې، خیر غواړه چې خیر دې په څه کې دی؟
مورې خیر مې غوښتی دی، خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي.
اوه سړیه، د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه، چې دا کار ولې نه خلاصیږي؟
څه وایم نو، ښایي څه مشکلات به وي.
پلارا خبر شوی؟
په څه شي وازویا؟
غمای په ترکیه کې لیونه شوی، بیا دلته راوستی، اوس په علی آباد روغتون کې بستر دی.
وای هم ورای لاړه، هم مځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې. اوس به څنګه کوو؟
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ورپرېږدي، بیا به یې هلته داسې ووهم چې ورای به صحیح و سلامت پیقی کړم. د جرمني بچی ځمکه، ورای لور د جرمني بچی.
اوس هغه مرکه دراورو چې له وزیر صاحب سره مو کړې ده، هغه وایي چې اوس په تعرفو کار کوو. نورې په خپله له ده واورئ. وزیر صاحب، څومره وخت کیږي چې وزیر شوی؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
ډیر ښه، تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړل.
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او ومو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو وکړل؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښت ښکاري، خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوط قراردادونه یې نوي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه ښه خبر نه وي، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکړه چېرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
او بیا څه کوي؟
بیا نو هغه وخت دا پریکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څیړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس
هو اوس
اوس په تعارفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پونه شوم.
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دا خبرونه نن ګر نشنا برابر کړی و او برخه خستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، نقیب الله راوی او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 0.
بلیگی لگے تخیجی دابے لگے لمبے زما دزڑ نزینا اڑتا ہجرا خاورے ریکڑم چاہتا نارے کڑم چاہتا اکڑم فریادونا انتہان دا او ابتدا دا انجام پخیر چه انتہا بسنگ وینا انگار میں بیا دزڑ تاز شو سمود پسمی دیا رکڑل دیدنونا گران دا گران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گران دا گران گران دا گران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گران دا گران سر راغے راکو زے مکڑے رجوی سم سور گلونا بیل تند زڑا پسر سورے کلم دمرگ بچوں کیا متی رنزورے کلم بجودائے دیخ فنائم پدیم چرقب دیخ پلوینا پجدائے دیزا آخ تکڑم پخ پل لاڑے زد چاہتا پری خود ما گران دا گران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا به جنگ در سر اکڑم د زړه کوسی به در نسنګ بیلو ما په خوږ آشنا می سلام وایا بیا ولت وایا چې مهیر نکړې میا نا تن می دښنی نکریز پانا بهر تازه دنن رنگ پوینو یا ما تن می شجر مینا سمر دے بیل تو نکسر او وسال کلا کلا وینا گران د گران ستا جدائی ہائے ستا جدائی ہائے گران د گران گران د گران ستا جدائی ہائے ستا جدائی ہائے گران د گران گران د گران